دا مشال رادیو دا سهار 9 بجې شوریدونکو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې درېم نیټه دا زموږ د نن ورځې نساته خبرونه په دی ولنه ګډای سلام پښتونخوا کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د هند او پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار د څرګندونو، په افغانستان کې د ناټو د نوي روزنیز ماموریت په اړه د شوې موافقې، په لندن کې هم د افغانستان په اړه د غونډې، د پاکستانی پوځ د مشر د امریکا د سفر د ممکنه لاسته راوړنو، د خوراک نړیوالې ادارې لخوا د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مالی مرستو د یو پروګرام په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم دروو، خو پیل خبرونه کوو چې منور شاه به وړاندې کړي.
السلام علیکم، سهار مو پخیر. اول د خبرونو سرټکی، پاکستان ویلی د هندستان سره مذاکرات ته تیار دی خو آغاز به هندستان کوي. افغان ولسمشر په خپل هیواد کې د نیټو ځواکونو د نوي ماموریت د اعلان هرکلی کړی دی او ایران د اسلامي دولت وسلوالو خلاف په عراق کې هوایي بریدونه کړي دي. او اوس پاموکلی د خبرونو تفصیل ته. پاکستان ویلی د هند سره مذاکرات ته تیار دی خو وړاندینی مذاکرات هند ماتل کړي وو، بیا شروع کول یې هم د هند ذمہواری ده. پرون ماخام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم میانواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وویل دوی هند سره د برابرۍ او احترام په بنیاد امن مذاکرات کول غواړي، خو دې لړکی به اولنی ګام هند پورته کوي. نوموړي زیاته کړه دا یادونه ولدا چې په دې ورستیو کې د پاکستان او هند د نوي حکومتونو ترمنځ د خارجه چارو د سیکریانو د کچې مذاکرات هند ورسته له هغه وزندول چې په نوي ډیلی کې د پاکستان های کمشنر د هند تنظیم لاندې کشمیر د زنې هند مخالفه سیاسي مشرانو سالي د کاته کړی وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نیټو د هغه فیصله هرکلی کړی چې پکې د نیټو مشر پرون اعلان وکړ د غوس ملاتړ په نوم. په افغانستان کې د دې نوي تړون ماموریت به د نوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. یانس استولن بیرت پرون د نیټو د خارجه چارو د وزیرانو د غونډې نه پس وویل چې دا به یو غیر جنگي ماموریت وي او لمخې به یې د نیټو د غړو هیوادونو او نورو اتحادیانو 12,000 پوځیان افغان ځواکونو ته سلام مشوره او روزنه ورکوي او مرستې به ورسره کوي. د نیټو د خارجه چارو وزیرانو په غونډه کې له دې فیصلې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری هم د دې هرکلی کړی دی. په دغه غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجراوی رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی وو. د خوراک نړیوالې ادارې WFO ویلي د روانې میاشتې نه بعد د شمالي وزیرستان نه کډه شوې 6,000 کورنیو سره مالی مرستې کوي. پرون په پیښور کې د کډوالو په حق له ملګرو ملتونو د بیلابیلو څانګو یو دستور وشو چې پکې په خیبر پښتونخوا کې د WFO مشر نعمت الله خان ویل د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوې هغه 6,000 کورنیو سره به مالی مرستې کوي چې د بیلابیلو وجوهاتو په بنیاد د رجستریشن یا نوملیکنې د عمل نه پاتې شوي. د غونډې نه پس مشال ریډیو سره خبرو کې نعمت الله خان زیاته کړه
تر اوسه پوری چې کوم سروې شوی دا پای کې 6,000 افراد یا فیملیز داسې ایډنټیفای شوی دي چې سره ډاکومنټیشن نو اوس دا غي د پاره مونږه د 155 سره یو پروګرام شروع کوو. د دسمبر د میاشتې نه به شروع شي چې غي تبه منتلی 6,000 روپے به کیش اسیسټنس ملاوي او دې تبه دا اسیسټنس تر سلورو میاشتو په کورونو کې ملاوي.
په پام کې دی وی چې د روان کال د جون د 15 نیټې نه د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې تر دې دمه سباندې 100,000 خلک بې کوره شوې دي. په کراچۍ کې 13 شپه په دوه مبینه پولیس مقابلو کې 6 کسان وژل شوې دي. یاد خار د پولیسو بیان عتیق شیخ نن سهار مشال لريو ته ویل د سچل په سیمه کې سلور او د منګوپیر په سیمه کې 2 کسان د پولیسو سره په مبینه وسلوار مقابلو کې وژل شوې دي. نو موړی زیاتوي د پیخي هغه وخت رامنځته شو چې پولیس د غسیمو ته د مشکوک وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع د چاپی لپاره ورغلی وو. په بل یو پیخه کې د لاختابات په سیمه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو د پولیسوالا وجلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وای ایران د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عراق په مشرقي برخه کې هوایي بریدونه کړی دي. پرون د غربي رسنیو سره د خبرو په وخت د دفاع وزارت ویان ریئر ادمیرال جان کربی ویل دغه هوایي بریدونو کې د امریکایي ځواکونو سره رابطه کاری نه ده شوې. نوموړي زیاته کړه امریکا په دې باور ده چې کېدای شي ایران په عراق کې دننه اهداف په نښه کولو لپاره په اول وار د خپل هیواد نه جنگي جازونه استعمال کړي وي. د جان کربی دا سرګندونې له هغه رپورټونو نه وروسته رامنځته شوې چې ښایي ایراني جنگي جازونو د عراق په دیاله صوبه کې د اسلامي دولت وسلوال په نخه کړی دي. بلخوا امریکا په وار وار ویلي چې دوی د یادې وسلوالې ډلې خلاف پوځي کارویانو کې د ایران سره هیڅ رابطه نه لري. په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین یو سل اته اتیا پلویانو ته په هغه تور کې د مرګ سزا اورولې کوم کې چې تیر کال د قاهرې سره نږدې په یو تاڼه حمله کې د لسو نه زیات پولیسوالا وژل شوي وو. دا ابتدایي فیصله ده. په مصر کې د مرګ د سزا اخري منظوري د هیواد ستر مسلمان مذهبي چارواکی یعنی مفتي اعظم ورکوي. په مصر کې د اخوان المسلمین د پلوي محمد مرسي د حکومت نسکورول نه پس چارواکو د یاد ګوند په سلګونو کسان نیولې دي. او رسته خبر ده چې د ناتو غړي هوادونو او یوکرين د روس د هغه ګام غندنه کړې ده چې پکې د دوی د وینا تر مخه روس د یوکرين په مشرقي برخه کې ارادتن بې ثباتي رامنځته کوي او د یوکرين ټاپو وزمه کرایم یا سیمه کې یې پوځي موجودیت زیات کړی دی. یاد سیمه د روان کال په مارچ کې روس د یوکرين نه جدا او له ځان سره یو ځای کړی ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
اردونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د کامی سلامتی لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د هند او پاکستان ترمنځ خبرې هند پرې کړي او باید همدغه هیواد یې بیرته پیل کړي. د سیمه چارو یو پوه وایي کله خبرې پیل نشي نو د ناوړه عواقبو شاهدان به ووسو.
کوم سخت موقف ولا خلک دي خبرون چې پاکستان بغیر مستحکم شي په افغانستان کې پراکسی وار تولید شي دا یو اټومي جنگ خطرات ډېر زیات دي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د بروکسل په پرونی غونډه کې په افغانستان کې دغه سازمان د نوي روزنیز ماموریت په اړه موافقه شوه. نن بیا په لندن کې هم د افغانستان په اړه یو غونډه پیلېږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به هم ګډون پکې کوي. د سیاسي چارو یو پوه وايي دغه غونډه په ترڅ کې کېدلې شي د پاکستان او افغانستان اړیکې خشي.
نړیواله سطح باندې کار روان دی چې د افغانستان او پاکستان تعلقات کې بهتري راشي. د دې امره دا یو ډېر اهم کانفرنس دی.
او د خوراک نړیوالې ادارې د شمالي وزیرستان هغو کډوالو ته چې راجستریشن یې نه ده شوی د مالی مرستو رسولو یو پروګرام پیل کړی.
6000 افراد یا فیملیز داسې ایډنټیفای شوی دي چې هیڅ ډاکومنټیشن نو هغه ته به منتلی 6000 روپۍ به کیش اسیسټنس ملاوي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم درورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازور دن کولنی رپورت. پاکستان وای له هند سره خبرې ترې د هند لخوا پری شوی او هله به بیرته پیلېږي چې همدغه هیواد یې وغواړي. د کامی سلامتی لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي دوی غواړي د متقابل درناوي په فضا کې له هند سره با مقصد خبرې وکړي. د سیمه ایزو چارو پوهان بیا وایي د یادو دواړو هیوادونو پوځونه د امن خبرو په پیلېدا کې خنډونه جوړوي. تفصیل د اسرا عالم مومن په رپورت کې.
پاکستان ویلی دی لهین سره د مذاکراتو شروع کولو امکانات په نظر نه راځي. لمشال د سره په خپل خبرو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای چې د مذاکراتو پروسه هندستان ودرولي او هم دوی به شروع کوي. هندستان له پاکستان سره د سیګریټانو په کچ د مذاکراتو د زندولو پریکړه وروسته له هغه کړي چې د پاکستان های کمشنر له کشمیري رهنما شبیر شاه سره ملاقات وکړ. خو سرتاج عزیز وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان چارواکو له کشمیریانو سره ملاقات کړي.
هغه له پس سوګری دا کال کینسل کړی دی چې موږ اول تاسو زمونږه چې دا دوباره شروع کړي. زمونږه پالیسي دا خو عزت سره موږ بیکار نه یو چې خامخا مذاکرات کوو. ولې چې مذاکرات صرف واجبي طور کار نه دی، موږ با مقصد مذاکرات غواړو، د نتیجې خیز مذاکرات غواړو. نو دې لپاره موږ اوس فی الحال خپل طرف نه سینیشیټیو نه اخلو.
د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي د پاکستان او هندوستان پوځونه نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي. د ده په خبره هغه ځکه چې تر څو پورې پاکستان او هندوستان د یو بل د امنیت لپاره خطر وي نو تر هغو به د دواړو هیوادونو پوځونه زیاد بجټ ترلاسه کوي.
پاکستان ہندوستان کے بجٹ الوکیشن کی آگاہ جسٹیفائی کیجیے
د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای کيو خپل افغانستان نړیوال ځواکونه په وتو دي چې لوجه یې په دې هیواد کې د طالبانو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. نو بل خو په پاکستان کې هم د نو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو رپورټونه دي. نو د په خبره په داسې حالاتو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي به ډېری خطرناکې نتیجې را مخته شي.
پاکستان غیر مستحکم کیږي دلته چې کوم شخص موقف ولا خلک دي خبرو چت شي لکه ډیفنس کونسل اف پاکستان او ته ویل کې چې د جهادي ګروپ نه پکې کوم په هم مخالف دي هغه نو مزید طاقت ور شي پاکستان بغیر مستحکم شي. افغانستان کے با پالیسی کو پاکستان تبدیل لو کوشش کرے ہو اخبا بزے بانو بریگی افغانستان کے پراکسی وار چکا مدن آگا تبدیلی شی تو پاکستان ڈس انٹیگریشن رات لی شی پدے حالاتوں کے اور دا سے کدر شروع کروڑ یوں ملک کہ آگے کے نیوکلیر ویپن دی ور سرا اخا غلط ہونا سپری وطی شی بلدار چے ہند سرا یو ایٹمی جنگ خطرات چے کم دینو آگا دیر جاتی.
ہندوستان وائی ترسو چے پاکستان دا دوی خلاف دا وصلہ والو ڈلو ملاتل نوی پری خو دے نو تر حقو دا دوان دونو ترمنځ د سولې خبرې نشي کامیابی دی. خو د دفاعي چارو کارپوه سعد محمد خان وایي که پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په خوخه سمدستي په هیواد دننه د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي نو د په خبره په دې هیواد کې د هندوستان ضد تنظیمونه پاکستان او په خاص توګه پنجاب بې ثباته کولی شي. نو نوموړی وایي پاکستان به د هر څه په ورو ورو کوي او دا رنګ دی لکه هندوستان لره هم صبر کول پکار دي نه چې مذاکرات ودروي.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو دا کامی سلامتی پارا دا پاکستانی وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وائی د دوی له خاورې په کشمیر کې د وسلوالو عملیات تقریبا ختم دي. خدا ده چې په کشمیر کې دننه که د خپلو حقونو لپاره څوک جنګیږي نو دا یې حق دی. دا خبرو نوموړي بیګاله مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. نوموړي زما همکار اسرا عالم مومن د مرکې په پیل کې پوښتلي چې هند په بیا بیا وایي چې پاکستان د وسلوالو ډلو ملاتړ نوي پریښی نو ورسره ګټورې خبرې نشي کېدی. آیا پاکستان په خپله تګلاره کې د بدلون راوستو اراده لري؟
ټول دنیا وای او هندوستان هم وای دلته نه چې کوم کراس بارډر اکټیویټی دا بالکل قریبا ختم شوی دا بالکل نشته. خو کشمیر کې دنه چې څو خپل حقوق ته پاره جنگ کوي هغه ظاهر دی چې هغه دا وی حق دی هغه سره خو موږ هغه کراس بارډر اکټیویټی نشته نو ډېر پاره دی صرف اٹینشن ڈائیورٹ کی چې دا اصل کې ایشو نشته او دا صرف ټیررزم دی دا څو کوم نه منی دنیا کې ولې چې کدا ایشو نه دی هندوستان او پاکستان راغی ولا کا فوج ولې ساتل دی په کشمیر او دا دوار فیس فایر لائن باندې ولې لائن اف کنټرول باندې ولې دا فوجانی او بل سره بلار دي دا جواب خیال دی چې دی کې موږ دې لپاره بین الاقوامي سطح باندې هم دا توجه راوړو چې دا شل کال سوال لس کال سلوی کال او شو چې ملای اگریمنت نه پاس او بایلیټرل پروسس کې اوسه پورې دی او نه وتا اوس دا نو کامی برادری ته پکار دی چې هغه سوچو کې چې دا مسله به څنګه حل کیږي ولې چې مسله خدا انسانی حقوق ہم خرابے گی اب تک افسافی ایجوکیشن ہم مستقل کی گی مجھے دوپہرا
سرتاج سے داس حال کی چھ افغانستان نڑیوال زواکونا پوتو دی او همدا غرنګ بل خوا په پاکستان کې هم د نو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو رپورټونه دي. نو په داسې حالاتو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي به څه خطرناکې نتیجې مخې ته راشي؟
پالیسی هم دا ده چې اقتصادي بحالي لپاره زمونږ پیسفل نیبرهود پکار دی دغه لپاره خدای فضل دی افغانستان سره زمونږ تعلقات نوې حکومت سره ډېر ښه شوي دي اشرف غني صاحب دورې نه پس اور ہندوستان دے پارہ منگو خود ڈائلاگ ہو نارملائزیشن دے پارہ تیار ہو خود نارملائزیشن مطلب دان دے کہ اگر بعد ہندوستان ایجنڈے کے مطابق نارملائزیشن کی گی اگر میوچلی اگریڈ ایجنڈا مانے کی گی منگو اخبل طرف کوشش کرو خدا اختدا سے صورت میں رہے خطرہ زیادہ شروع
سرتاز عزیز صاحب داسې خبرې کیږي چې پاکستان او هندوستان پوځونه نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي، او هغه ځکه چې ویل کیږي تر څو پورې چې پاکستان او هندوستان د یو بل د امنیت لپاره خطر وي نو تر هغو به د دواړو هیوادونو پوځي بجټ زیات وي. څومره صداقت ته پدې کې
نه ګوره دې کې خبره صحیح ده ولې چې هندوستان سره تعلقات خام شي دا مطلب نه چې هغه نه پاس بیا د ډیفنس بجټ خامخا کټ شي. ڈیفینس بجٹ تعلق ہے ہندوستان سے گئی، ہندوستان کیپیسٹی جاتی کہ نہیں ہم کیپیسٹی جاتا ہوں بولے جو تعلقات خم شی نو خطرہ خوب ہی کا نا بولے چاہیے امبیلنس جوڑ سی نور خبر راضی ماں خیال دے آزاد آ ذرا خبر ادا اور ہندوستان ہمیشہ دا خبر کئی بولے نریٹو جو اٹھڑے دے نو فی الحال خود امن واڑو خدا مطلب جانے دے چاہیے بخل ڈیفینس کیپیسٹی کا مئو بولے چاہیے خطرہ بہ ہمیشہ ہی
د پاکستان او هند د اړیکو په اړه مو د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو لپاره له سلاکار سرتاج عزیز سره زموږ همکار اسرار الله مومند مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سیشن به پر ورځ یعنی پرون په بروکسل کې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې دغه سازمان د نوي روزنیز ماموریت د پیل په اړه موافقه وکړه. ټاکل شوی د ناټو د غړو هیوادونو او نور متحدینو 2000 سرتیری د هوډمن ملاتړ په نوم یو غیر پوځي ماموریت په افغانستان کې پیل کی چې هدف یې افغان ځواکونو ته مشوره او روزنه ورکول دي. افغان ولسمشر د ناټو د دغه اقدام هرکلی کړی او هغه د دواړو لورو ترمنځ د یو نوي پړاو پیل بدللی دی. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورٹ کې
دغه نوی ماموریت په دغو ځواکونو ځای ونیسي چې د روانې میاشتې تر وروستیو پورې به له افغانستان څخه وځي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویل د هوډمن ملاتړ په نوم دغه نوی ماموریت چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو سره مرسته او روزنه ده یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې په دغه هیواد کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته رسېږي. هغه زیاته کړه دی وایي موږ نن موافقه وکړه چې د هوډمن ملاتړ ماموریت د جنوري په لومړۍ نیټه پیل کړو. دا زموږ او د افغانستان پارا واقعاً یو ډیره مهمه شیبه ده. هوډمن ملاتړ په یو غیر پوځي ماموریت وی د ناتو او نور متحدینو شاوخوا 2000 سرتیری به د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او هغه ته به مشوره او روزنه ورکړي. همدارس به په افغانستان کې زموږ د لاسرورونو د استحکام په اړه ډاټ راکړي. د ناتو سرمنشي د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې د افغانستان راتلونکي اوس په خپل د افغانانو په لاس کې دی. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د اجرائیه مشر عبدالعبدالله په ملګرتیا په دغه غونډه کې ګډون کړی و دا د افغانستان او ناټو په اړیکو کې د یو نوي پړاو او پایلو باله. دوی موږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوژو بارسو. ډېر ښکاره وایم چې موږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو، خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یوه ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یوه واقعیت بدل
کړو.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان او ناټو د مشارکتي وداسي نوې مرحله پیلوي چې د تیرو لسو کلونو پر لاسته راوړنو او قربانیانو ولاړه ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې پر روان کال کې د ناټو د نوې ماموریت په نهایي کولو کې ځنډ د دې سبب سوی چې دغه سازمان غړي هیوادونه ونتوني چې پر خپل وخت د خپل مرستو ژمنې پر ځای کړي. هغه زیاته کړه امریکا به دغه ماموریت لپاره هغه شمیر سرتیري چې په پام کې نیولې و د اړتیا په صورت کې پوره کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد د ټولو څلور دیشي ولایتونو مرکزونو په خپل کنټرول کې لري، خو په تیرو څو میاشتو کې په دغه هیواد کې نامنۍ ډېرې سوي او امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو بې شمېره تلفات د زغملو وړ نه بولي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دا مهال د برتانیا په رسمي سفر دی ټاکل شوی چې نن په لندن کې په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د افغانستان او د سیمې پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره جوړه شوې ده. دغه کانفرنس او پکې د نواز شریف د ګډون د ارزښت په اړه اورو. له اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورټ.
اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر خپلې یو خبر پاڼه کې د دې کانفرنس په اړه وایي چې د افغانستان په امن او استحکام کې د پاکستان ډیر مهم کردار دی. نو ځکه نواز شریف په دې کې ګډون کوي چې د افغانستان په امن او استحکام کې پاکستان هم خپل ونډه ترسره کړي. د خبر پاڼې په وینا چې د کانفرنس دوران به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د مشروالۍ افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سره هم لیدا کاته کوي. دې کانفرنس او پدې کې د پاکستان د ګډون د اهمیت په اړه چکل مشال ریډیو په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر او د افغان امور ته ځیکار رستم شاه مومن نو پختل، نو هغه د افغانستان د امن او په منطقه کې د ښه اثراتو په لو یو ښه ګام وګرځولو او ویوي
افغانستان کې د ثبات او د امن په حواله سره د پاکستان کردار ډېر مهم دی. وجدا ده چې د دې مخ کې کوم ولسمشر نو هغه په دې اخري دوه درې کالو کې دا خبره سوسو پرې وکړه دا افغانستان چې کم ملت جنگ شروع دے دا چیر پاکستان نه خلق راضی او دا چې کم نه نو ټیریزم کوي. اگر چې دا خبره دا پاکستان واکمنو سوسو پیره رد کړه، نو دا پاکستان بخپل موقف په دې کانفرنس کې په ډیر مؤثر طریقه کوشش کی چې پیش کی چې افغانستان د امن نه ټول نزیات فائدہ هم پاکستان ته او په افغانستان کې د بدمنۍ نه ټول نزیات نقصان هم پاکستان ته دی.
همداشان یو بل دا افغان چارو ته ځیکار سمیو سبزی هم دا یو مهم کانفرنس وبلو او وی ویل چې راتلونکي کې به د دې ګټوري نتیجې راښکاره شي. نوموړي زیاته کړه،
په نړیواله سطح باندې یو تسلسل سره کار روان دی چې د افغانستان او پاکستان تعلقات کې بهتري راشي. د دې امره زما په خیال دا یو ډېر اهم کانفرنس دی او دا یو تسلسل دی د مذاکراتو کوم چې ډېر وخت نه روان دی او دوه خواوې کوشش کوي چې افغانستان په مسله باندې د نړیوالې ټولنې سره یو ځای یو افهام او تفاهم وشي، او بالخصوص څنګه کولی شي چې طالبانو مسله ونیسي او پاکستان او افغانستان په مشترکه کار وکړي او د دوی ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
د ذکر دي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 14500 15500 او 10300 کلو هارت ساوري دلی شي.
اردوونکو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د خپل سفر په ترڅ کې شاوخوا دوه اونۍ په امریکا کې تیرې کړې. نوموړي د امریکا له پوځي چارواکو سره سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي. پښتنه دا ده چې د جنرال شریف د امریکا د اوږد سفر لاسته راوړنې او نتیجې به څه وي؟ په امیر ساحل د دې پښتنې ځواب راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې جین ساکی د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر په اړه خبريالانو ته وویل. جنرال شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې
وکړي. هغه په سیمه کې د سولې او امنیت په لړ کې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د امنیت او وضع ښه کولو په لړ کې د پاکستان د قربانیو او د پاکستان د دې ژمنتیا ستاینه وکړه چې د هر ډول سخت دریځ پر ضد به مبارزه کوي.
جنرال شریف د خپل سفر په لړ کې په امریکا کې شاوخوا دوه اونۍ تیرې کړې. د دې سفر نتیجې څه کېدای شي؟ په پاکستان کې د دفاعي چارو پوه او د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو امریکا خوشاله کړه، نو له دې دا ښکاري چې د امریکا او پاکستان دفاعي اړیکې په ښه کېدو دي. د جنرال مسعود په خبره له افغانستانه د پوځیانو ایستلو له کبله په سیمه کې د امریکا دلچسپي په کمېدو ده، نو همدا لامل دی چې د اړیکو ښه کېدو باوجود باید اسلام آباد له واشنگټنه د مرستو زیاته هیله ونه لري. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت کے پاکستان فوجی مشران دا فکر کوي چې کا امریکا ور سره فوجی مرستې وکړي نو دا به د پاکستان لپاره ګټور کار وي. خو په سیمه کې د امریکا دلچسپي نسبتاً په کمیدو ده او توجه یې بلې خواته اوړي، نو دا به ګورو چې اړتیا به هم امریکا خپل مرستې پر ځای وساتي یا به یې کمې کړي. مرستې به یقینا کموي، خو څومره به کموي دا به وروسته معلومه شي. موږ باید د مرستو زیاتې هیلې یا تمې ونه لرو. جنرال مسعود زیاته کړه چې امریکا پر دې ښایي پوهیږي چې پاکستان د وسلوالو ډلو په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. آیا رښتیا هم واشنگتن دا فکر کوي او کنه؟ د واشنگتن د وډرو ویلسن سینټر څېړونکی او لیکوال مایکل کوګلمن وایي د تنخ کاری چې ګوندې امریکا رښتیا هم دا فکر کوي چې پاکستان خپله تګلاره بدله کړې ده. دی وایي امریکا به ډېره ساده وي چې داسې فکر وکړي. دی وایي زه فکر نه کوم چې واشنگتن د پاکستان په تګلاره کې څه خاص یا ډراماتیک بدلون ویني. زما په اند په شمالي وزیرستان کې عملیات د امریکا لپاره یوه وړه بریا ده، ځکه چې له کلونو راهیسې پر پاکستان هلته د عملیاتو کولو ټینګار کاوه. په اصل کې د امریکا حکومت دا فکر نه کوي چې ګواکې پاکستان دې د خپلو ستراتیژیکو اساسو یا شتمنیو په اړه پالیسي بدله کړې وي، ځکه چې پاکستان د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق کوي او یوازې هغه په نښه کوي چې پاکستان ګواهي. زما په اند امریکا به ډېره ساده وي چې د پاکستان په تګلاره کې بدلون ویني، ځکه چې داسې هیڅ شواهد لا نشته چې پاکستان به دا کار کړی وي. خو د مایکل کوګلمن د څرګندونو برعکس د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو په بیا بیا ویلي دي چې دوی د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. دا ځنو شنونکو لکه پخواني جنرال تر مسعود په اند د جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري کمه شوې ده، او دا چې واشنگتن فکر کوي چې له افغانستان د پوځیانو ایستلو په بهیر کې د پاکستان کردار د ارزښت وړ دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو د خوراک نړیوالې داروایی له شمالي وزیرستان به کور کل شو هغه خلکو ته چې د پاکستان حکومت سره د کډوالو په توګه ندی رجسټر شوی د راتلونکو څلورو میاشتو پورې مالی مرستې ورکوي. دا د ادارې په وینا له خیبر جن صاحب کړکل شو خلکو ته هم مالی مرستې رسول په پام کې نیولې دي. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا خوراک نړیوالې ادارې یو لوړ پوړي چارواکي په وینا دا شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي شپږ زره هغه کورنو ته به د روانې میاشت نه شپږ زره روپۍ د مالي مرستې په توګه ملاویږي، کوم چې د پاکستان نوملیکنې ادارې یا نادرا د کډوال په حیث نوی رجسټر کړی. دا نهې په ورځ پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو څانګو یو دستوري په مهال د خیبر پښتونخوا لپاره د خوراک نړیوالې ادارې مشر نعمت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشت نه به هغه بې کوره شوې کورنو سره مالی مرستې پیلېږي، د کوم چې زیاتر زنانه، بوډاګان یا مازوره خلک د کور مشران او هغوی د رجسټریشن په وخت کې نوملیکنه نه وکړي یا د قومي شناختی کارت په وجه د کډوال په حیث نه و رجسټر شوي.
تر اوسه پورې چې کوم سروې شوې ده په هغه کې 6000 افراد یا فیملیز داسې آیډینټیفای شوي دي چې هغوی سره ډاکومنټیشن نو. اوس د هغې لپاره مونږ د 1055 سره یو پروگرام شروع کو د دسمبر د میاشتې نه به شروع شي چې هغه ته به منتلی 6000 روپۍ به کیش اسسټنس ملاویږي او دې ته به دا اسسټنس تر څلورو میاشتو په کورونو کې ملاویږي.
نعمت الله خان زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته دوی د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو دغه سروې پوره کړه چې ورته معلومه شوه تقریبا 6000 کورنو تر اوسه پورې رجسټریشن نه و شوی.
تقریبا اوسه پورې 80000 فیملیز ویریفایډ اغه خو زمونږ نه هر میاشتې فوډ اخلي، خو داسې بعضی فیملیز وو چې اغي رجسټریشن نو شوه، اسره ټوکن نو یا اغي سره شناختی کارت نو دغه پوجا رجسټریشن نو شوه. کینو دغه لپاره ورډ فوډ او یونیسیار جنټلی یو سروې وکا چې یره دا کوم فیملیز دي چې داسې ډاکومنټ نشته دي تاسو سره ملاویږي.
د خوراک نړیواله ادارې چارواکي وویل چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی خوښه اتیازو کورونو ته خوراکي توکي ورکول کیږي، او دغه شان د خیبر ایجنسی نه زره نوې بې کوره شوي خلکو سره به هم مرستې کولی شي.
خیبر ون کوم اپریشن نه کسان راغلي دي نو 20000 فیملیز چې دي هغه مونږ ته نادرا ویریفایډ راکړي دي، او په هغه کې تر پرونو پورې مونږ 10000 فیملیز ته د نوې آی ڈی پیز ته هم ورکو، او څومره چې ډیسپلیس کیږي او نادرا ویریفیکای مونږ ته فګر د اف ڈی می طرف نه راځي 10000 د خیبر ون ویریفایډ فیملی راځي د 10000 وانو فیملیز ته مونږ فوډ ورکو.
د ملګرو ملتونو دا چارواکو په وینا د کبالی سیمونه بې کوره شوي تقریبا 2,30,000 کورنۍ یا 14,00,000 خلکو ته دوی تیر میاشت خوراکي مواد او نور مالی مرستې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی نه نیمه بجې کیدونکې دي د منور شانه به لند خبرونه وورو.
پاکستان ویلی د هند سره مذاکرات ته تیار دی، خو وړاندینی مذاکرات هندستان ماتل کړی وو، بیا شروع کول یې د هغوی ذمہواری ده. پرون ماخام د مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز اویل دوی هند سره د برابرۍ او احترام په بنیاد امن مذاکرات کول غواړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نیټو د مشر دغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د غوس ملاتړ په نوم په افغانستان کې د نیټو نوې ماموریت به د راتلونکي جنوري په لومړۍ نیټه شروع شي. نیټو ویلي دا نوې ماموریت بغیر جنگي وي او لمخې به یې د نیټو د غړو هیوادونو او نورو اتحادیانو 2000 پوځیان افغان ځواکونو ته سلام مشوره او روزنه ورکوي. د خوراک نړیواله ادارې دبليو اف او ویلي د روانې میاشتې نه بعد شمالي وزیرستان نه کډه شوې شپږ زره کورنۍ سره مالی مرستې کوي. د شمالي وزیرستان نه به کوره شوې هغه کورنۍ سره به شپږ زره روپۍ د میاشت په سر مرستې کوي چې د بیلابیل وجوهاتو په بنیاد د رجستریشن یا نوم لیکنې د عمل نه پاتې شوي. په کراچۍ کې 13 شپه په دوه مبینه پولیس مقابلو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په دغه کې د سچل په سیمه کې سلور او د منګوپیر په سیمه کې دوه کسان د پولیس سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې وژل شوي دي. هلته په بل یو پیخه کې لیاقت آباد سیمه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا وژل لري. د امریکا د دفاع وزارت وایي ایران د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف د عراق په مشرقي برخه کې هوایي بریدونه کړي دي. پرون د غربي رسنیو سره د خبرو په وخت د دفاع وزارت د ویناوه چې دغه هوایي بریدونو کې د امریکایي ځواکونو سره رابطه نه ده شوې. په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین یو سل اته اتیا پلویانو ته په هغه تور کې د مرګ سزا ورولې ده کوم چې تیر کال د قاهرې سره نږدې په یو تاڼه حمله کې د لسو نه زیات پولیسوالا وژل شوي وو.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداریه کې وايي پاکستان کې د ایبولا وایرس د راتګ اطلاعات دي چې ډیر د فکر وړ خبره ده. اداریه لیکي ک سه هم د دې لا تر دې دمه ست تصدیق نه دي شوی، خو داسې خبرونه راغلي دي چې د افریقي نه راغلو ځینې کسانو کې ایبولا وایرس موجود دي او هم په دې وجہ په فیصل آباد کې په یوتن کې د دې جراثیمو د موجودګۍ اطلاعات راغلي وو، خو ستو بیا ویل شو چې په هغه کې ایبولا وایرس نه وو. اداریه مخکې لیکي چې پاکستان د وړاندې نه د پولیو ښکار ملک او په پولیو ډلو باندې حمله کیږي او هغوی وجلې کیږي چې کومه د حکومت د نااهلۍ څرګندونه کوي. ادارې زیاتوي باید چې د پولیو رنس په نظر کې وساتل شي او د ایبولا وایرس ته مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته کړي شي. او د لړکی حکومت لپاره دي چې د لایبیریا او یوګینډا او د دې سره د خوښه ملکونو نه چې کوم خلک راځي باید چې په ایرپورټ باندې دغه خلکو خصوصي طبي معاینه کیږي چې دارنګ د مخکې نه د مخنیوي بندوبست وکړي شي. اداریه آخری کې لیکي پاکستان کې د صحت په څنګه باندې بیخي توجه نه ورکړي کیږي او همدا وجه ده چې دا د بیمارو کور جوړيږي. په کار ده چې د دې د مخنیوي لپاره په هنګامي بنیادونو باندې اقدامات وکړي شي. بل په لو جنگ رسپانه خپل اداریه کې د ملک سیاسي صورتحال ته کتنه کړي او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو خبره کړې ده، کوم چې د ملک د سیاست لپاره یو زیری دی. اداریه وړاندې وایي کثیر وختونو کې وکتي شي نو غټی غټی مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواری شوې دي، نو پکار ده چې د پاکستان دا سیاسي کشاله هم د خبرو اترو د لارې هواره کړی شي، ځکه چې د درنو او جلوسونو په وجه کې یو طرف ته د پاکستان جمهوریت او معیشت ته نقصان رسی نو بل پلو اولس هم اغیزمن کیږي. اداریه اخري کې وایي باید چې دواړه ګوندونه د ټینګ توپ سیاست پریږدي او په نیک نیتۍ او خلوص سره مذاکرات شروع کړي او خپل ټول ذاتی مفادات هیر کړي او د اولس مفادات په نظر کې وساتي، نو هله به د ملک جمهوریت ته ودا ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو د هند ټایمز اف انډیا ورسپانې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند احتجاجي سیاست او امریکا خبرېدونکو نیویارک ټایمز ورسپانې بیا هم په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ زیاتېدو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکی یې لمه هارون بچاوري. د ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د دې هیواد په مرکزی حکومت کې اپوزیشن ګوند دی مشر یې عمران خان د تیر اتوار یا یکشنبه د ورځې د اسلام آباد په جلسه کې خبرداری ورکړ چې د نواز شریف حکومت یې غوښتنې ونه مني ټول پاکستان به وتړي. عمران خان پر نواز شریف تور لګوي چې د تیر کال د مئی میاشتې په عامو ټاکنو کې یې درغلي کړې او باید د پلټنو لپاره یې یو بې پرې عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي د دې لپاره چې د پاکستان حکومت خپل غوښتنو منلو ته اړ کړي د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې په دې وروستیو کې احتجاجي جلسې وکړي. عمران خان چې د حکومت پر ضد احتجاج یې 13 اگست میاشت پیل کړ او له وزیر اعظم یې وغوښتل چې له خپلې څوکۍ استعفا وکړي، وروسته یې له دغې غوښتنې لاس واخیستل او پر ځای یې له نواز شریف څخه وغوښتل چې په ټاکنو کې د شو درغلیو د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړي او پکې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو ته هم ځای ورکړي. د پاکستان د وزیر اعظم ویان مصدق ملک بیا پر عمران خان غږ کړی چې احتجاجي سیاست ته مخخو وایي او پر ځای د یې له حکومت سره د خبرو لار خپل کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانه په یو لیکنه کې 13 نومبر میاشت په پاکستان کې په یو وسلوال برید کې د پولیو ضد ټیم د 4 تنو کارکوونکو د وژنې پیښې په یادولو سره ویل شوي چې دغه رقم پیښې د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت هڅې زیانمنوي. لیکنه وایي له پاکستان څخه د پولیو ناروغۍ ګاونډیو هیوادو ته د خپرېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغي مخ پر زیاتېدو ده چې یوازې سخت کال په دغه هیواد کې د یادې بیمارۍ 215 پیښې ثبت شوي دي چې د تیر کال د هغو په پرتله 3 چنده زیاتوالی ښیي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې د پولیو ناروغۍ نوو پیښو د نړۍ هیوادونه اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د پولیو رنز نوي کیسونه ثبت شوي او د روغتیايي چارو پوهان وایي کېدلی شي په هند کې هم ماشومان ترې اغېزمن شي. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې د طالبانو د حملو له وجې د دې هیواد ماشومان نشي کولای له دغه معذوره کوونکي ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو برطانوی ورځپاڼه ټیلیګراف لیکي په برمنګم کې چارواکو د الهجره په نوم د یو سکول چلوونکو په دې تور پلټنې پیل کړې چې ګواکې د ولس په پیسو خپلې چارې پر مخ بیايي. ورځپاڼه وایي د سکول مدیر راهیسې په تاوان کې و خو د سکول منتظمانو په پاکستان کې په لکونه برطانوي پاونډ لګولې دي. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
له برتانی څخه خبریدونکي د ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم کې مقامي چارواکي دا غو سکول له مشرانو نه پلټنې پیل کړې دي چې د برتانی وګړو مالی یا ټیکس پیسې په پاکستان کې په سکول خرج کړې دي. د ورځپاڼې په خبره په برمنګم کې الهجره په نامه سکول دولس په پیسو خپل چارې پر مخ بوسي او لډيري مدیر هيسي په خساره کې وو. خود دغه سکول مشرانو په پاکستان کې 1 ملیون برتانوي پاوند خرج کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د برمنګم ښار کونسل یا مقامي حکومت دا غو داو پلټنې کوي چې کېدای شي دغه ادارې په پاکستان کې سکول سره د مرستو لپاره 1 ملیون پاونډ خرچ کړی وي. د الهجره په نامه یو سکول د بلوچستان په زیارت خار کې په 2004 کال کې جوړ کړل شوی و. ویل کېږي چې خبردای کړی و ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم کې د یاد سکول په ویبپاڼه کې راغلي په سکولونو کې ماشومانو ته په ښه ماحول کې اسلامي تعلیمات ورکوي. بلخوا د برمنګم بورډس لیګرین سکول چې پکې 8 سوه طالب علمان چې عمرونه یې د 14 نه تر 16 کلونو په مینځ کې دي تعلیم ترلاسه کوي ډېر په بد حال کې دي. ورځپاڼه د دغه سکول د یو تن په حواله لیکي چې په برمنګم کې د سکول چت یې سسیږي او د لوبو لپاره ورته ډېر لږ ځای دی. دغه کس وایي د دې باوجود دغه ادارې په پاکستان کې د یو نوي سکول لپاره 1 ملیون پاونډ خرج کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم کې دغه سکول په 1988 کال کې جوړ شوی و او په 2002 کال کې پر رضاکارانه توګه د ښار کونسل ورته فنډونه ورکول شروع کړل. ورځپاڼه د برمنګم مقامي حکومت د یو بیان په حواله لیکي دوی ډېر اندېښمن دي چې دغه سکول په خساره کې دی او د سکول لپاره ورکړل شوي پیسې چرته لاړې. ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم ښار کې په سکولونو کې زیاتره زده کوونکي پاکستانی نژاد دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوردونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د بهرنیو مرستندویو کارکوونکو د امنیتي ستونزو په اړه لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې شوو بریدونو د مرستندویو ادارو د کار په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د دې لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مرستندویه ادارو چارواکو له خولې وایي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو له امله بېلابېلو نړیوالو مرستندویه ادارو یا خو خپل کارکوونکي له هیواده واپس کورونو ته لیږلي دي او یا هم دغو ادارو خپلو کارکوونکو ته د سختو امنیتي حالاتو خبرداري ورکړې دي. که څه هم کومو ادارو له هیواده په مستقل ډول د وتلو ویلې دي، خو بیا ډیرو په دې زور راوړي چې په سر خار کې د یو لسو بریدونو باوجود دوی په دغه هیواد کې کار کولو ته ژمن دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د بریدونو د تازه لړۍ له امله په افغانستان کې د بارنو هیوادونو د کار په اړه اندېښنې پیدا شوې دي، خو بیا ارزونې ښایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د بارنو ادارو کارکوونکو لپاره نسبتا کم خونړی دی. د یوې امریکایي حکومتي پروژې ایډ ورکر سکیورټي ډیټابیس تر مخه په 2014 کال کې په افغانستان کې تر اوسه د امدادي ډلو 6 کارکوونکي وژل شوي دي او 95 کسان ژوبل شوي دي. تیر کال 40 کارکوونکي وژل شوي او 1 کسان ژوبل وو. که څه هم د دغه شمیرې تصدیق نه دی شوی، خو بیا هم روان کال د مرګ ژوبلې په کچه کې کافي کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي دغو شمیرو ته په کتو سره افغانستان د امدادي ډلو کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړۍ کې په وژل شو 229 امدادي کارکوونکو کې 95 په افغانستان کې وو. ورځپاڼه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د 11 بریدونو په اړه لیکي چې د یوې شخصي امریکایي کمپنۍ په ګډون د جنوبي افریقا کارکوونکي او د برېټانوي سفارتخانې اهلکار په نښه شو. د تیر خالي په ورځ طالبانو د جنوبي افریقا 3 کارکوونکي وژل. د طالبانو په خبره ځکه په نښه کړل چې په خفیه ډول یې د عیسائی مذهب پر چار کو. د دغه برید وروسته په افغانستان کې د امریکایي یونیورسټي په شمول یو شمېر پوهنتونونو خپل کلاسونه معطل کړل، خو امریکایي پوهنتون اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ خپل کلاسونه بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته وویل چې تقریبا 4 غیر سرکاري ادارې په مکمل ډول افغانستان نه وځي، خو دا چې د ادارو نومونه لا نه دي معلوم. د دغو بریدونو له امله په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم خپل د خبرداري کچه له شین نه خړ ته لوړه کړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په زرګونو بارني امدادي کارکوونکي په کار بوختي چې له 3000 زیات له افغان حکومت سره رجسټر او زیات شمېر یې بغیر د رجسټر نه هلته کار کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اردوونکو ملګرو ملتونو نن چهارشنبه یعنی د دسمبر 3 د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه نوموولې ده. اوس مهال د نړۍ تقریبا 45% وګړي له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. که څه هم په افغانستان کې د معلولو وګړو دقیق شمېره روښانه نه ده، خو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په 2014 کال کې یوه څېړنه کړې چې تر مخه 40% افغاني کورنۍ یو معلول غړی لري. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کینینګ هم د همدې ورځې په مناسبت یو لیکنه کړې چې فریبا ظاهر یې جزئیات په لنډ ډول وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر لیکي نن افغانستان له امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو سره له معلولیت سره تړلو موضوعاتو د لا ښه درک هڅه کوي او غواړي د معلولو وګړو د ارامتیا، د بشري حقونو د خوندیتوب او هم په ټولنیزو چارو کې د هغو د پرله پسې حضور ملاتړ وکړي. جیمز کنینګ هم د دغه مطلب په سر کې هیله ښودلې چې داسې ورځ راورسېږي چې په افغانستان کې ټول معلول وګړي د اړتیا وړ اسانتیاوي لکه ویلچیر یا د معلولینو ځانګړي چوکۍ، ځانګړي حمامونه او په میشتځایونو کې اوارې زینې او داسې نور وسایل ولري. کنینګ هم وړاندې لیکي پر فزیکی خندونو سربیره په افغانستان کې د معلولو افرادو په وړاندې په ټولنیز سطحه منفي لیدلوری سته او تر ټولو بده لا ده چې هغوی له تبعیضونو سره هم مخامخ دي. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي د دولت له همکاري او ملاتړ پرته معلول کسان نسي کولای چې ډیرو خدماتو لکه ښوونې او روزنې، کاري فرصتونو، روغتیایي خدماتو، ترانسپورت، سیاسي مشارکت او عدالت ته لاسرسی ولري. په پایله کې د دغه خبره ټولنه په بیلابیلو برخو کې د دغو کسانو د ښو کارونو څخه محرومه کیږي. د امریکا سفیر د هموی کچیر د دغه وضعیت په دوام راضی وسو نو د نړۍ تر ټولو لوی اقلیت په محرومیت کې به ورګړیو، نو موږ باید دا وضعیت بدل کړو او دا کار کولای هم سو. جیمز کنینګ هم د معلولو وګړو د وضعیت ته شکولو په اړه د افغان دولت هڅې ستایلې، خو وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه غواړي چې د دغو کسانو په وړاندې د پرتو خنډونو په له منځه وړلو کې لا ډېره هڅه او هاند وکړي تر څو دا ټولنه په بشپړ ډول د پرمختګ په لوري ولاړه سي.
زما همکاره فریبا ظاهر و اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې په دې برخه کې د بلوچستان په کوټه ښار کې دیوه سندرغاړي سالم محمد په غږ دغه سندر درته اورو.
د کزا پلاس جوار کرام کم گنا کمی تکسی لاستر لی درتا پروچم ساد زلپو پجندی ساد زلپو پجندی دکتا دکتا
د کسا پلاس ورکرام کم گنا کمی ٹکسی لاس تڑلی درت پروتیم ساد زلپو پدین دیر ساد زلپو پدین دیر د کسا یار میں دہان چیر ہگ نور خوش حوثی دگ یار میں دہان چیر ہگ نور خوش حوثی سات مشکل و رواز سان کی ولی تسوال دلگیر سات مشکل و رواز سان کی ولی تسوال دلگیر ولی تسوال دلگیر نکتا نکتا سنی دیدی پلک ماں پدر کی ساخ کج بان یا سنی دیدی پلک ماں پدر کی ساخ ہری وردی بدن کی شن کہستان لریامی نری وردی بدن کی شن کہستان لریامی شن کہستان لریامی رکسام 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 پلاس شور کرام کم گنا کمی تکسی لاستر لی درت پروچم ساد دلپو پدن دی ساد دلپو
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
اوردون کو تیر مخام د خیبر پختونخوا د سملای په غونډه کې د صوبې خلکو ته د کلاشنکوف ټوپکو په څیر د وسلو ګرځولو د اجازه نامو په اړه د سوال په جواب کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشی وویل تر دې دمه یوازې وش پیته ډاکټرانو ته د کلاشنکوف ساتلو اجازه نامې ورکړل شوې دي. د نوموړي په خبره د وسلو لایسنسونه به هغه چاته ورکول کیږي څوک چې امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشی وویل چې د ممنوعه وسلو د اجازت نامو یا لایسنسونو په اړه قانوني کار روان دی او چاته چې هم امنیتي ګواښونه وي نو هغې ته به دغه لایسنسونه ورکړی کیږي.
په پېښور کې تاسو ته پته ده چې حالات ډېر خراب ولاین آرډر اکثر ډاکټران اغوا برای تاوان او ټارګټ کلینګ نو دې وجه نه سی سی پی او صاحب چې کوم د عارضي تور باندې درو میاشتو لپاره هغوی ته دا پرمټونه ورکړل شوي. تقریبا 67 ډاکټرانو سی پی او ڈی آئی جی ڈی پی او دا ټولو ته اختیارات شته چې هغه خپل سیفٹی میجرمنٹ دے پر آوی تا رجوع کی او سرا دا پاور دی اوور کوهش.
خود داخله چارو لپاره دا قائمه کمیټه غړي شاه حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ممنوعه وسلو د اجازت نامو په اخلا د صوبې او مرکز ترمنز قانوني کاروایی مکمل شوې ده خو په کار ده زر تر زره د صوبې وزیر اعلی د دې باقاعده منظوري ورکړي.
ما په اسمبلی کې دا وی چې خطه کتابت وفاقی او د صوبوی حکومت یو بل سره برابر شیر ختم شیر او د هوم ډپارټمنټ یو سمری ما ته رکړه چې هغه سمری به ترو چیف سیکرټری چیف منیسټر د اپروول د پاره زی منظورې د پاره نو د صوبوی خلکو لپاره به دوی چې موږ کلاشن کوف لایسنس ورکو وفاقی حکومت ته به ضرورت نه مخکې اسلام آباد کې جوړول.
د ممنوعه وسلو په اړه دا سوال د جمعیت علما اسلام د اسمبلی غړي مفتی فضل غفور راپورته کړی وو. د داخله چارو د محکمې نه د شوی دغه سوال او د دغه د تحریری جواب په اخلا مفتی فضل غفور مشال ریډیو ته وویل
د هوم ډپارټمنټ نه کوم فیګرز راغلي دي چې په بتخورای کې 900 فیصد اضافه شوې ده شو کې نور کې د کورونو بار دماکی کیږي. دلته ډیر داسې معزز ممبران سمري دي چې هغه سوال نه شو هغه ته په میسجونو باندې میسجونه راځي دمکای راځي نوټیس راځي دا غي د سکیورټی مسله ده. خو افسوس کوم 67 ډاکټرانو ته دي غیر قانوني پرمټي ورکړي دي. کم از کم دا هم معزز ممبران دي د اسمبلی اول ولا لایسنس په کار دي کو لایسنس نه دي په کار چې قانون ماتوي د ډاکټرانو لپاره وي د ام پی ګانو لپاره مات
صوبایي اسمبلی ته د داخله چارو د محکمې لخوا د رالیګلې شوی جواب تر مخه تر دې دمه د ممنوعه او غیر ممنوعه وسلو په اړه له دوی خپل حکمتي عملی سرته نه ده رسولی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
پوری کنه واړه داری شي پکې بند نو اخله چانل کېږي
پاکستان.
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو، د کورم ایجنسۍ د مناتو سیمې اوسیدونکي وایي د دوی شاوخوا 800 جنکې د تعلیم له نعمته محرومې دي. د دې خلکو په خبره په سیمه کې یو حکومتي سکول د جنکو لپاره یو حکومتي سکول هم نشته، او دا چې د پاکستان حکومت باید د دوی د ماشومانو لپاره سکولونه جوړ کړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورت پرې ورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد شوی سیمې د خلکو ویناوه چې دوی د کلی آبادی د 15000 نه زیاته ده، چې پکې 800 پورې ماشومان هم دي. خو دوی لپاره په سیمه کې نه خو پرایمری، نه میډل او نه های سکول شته، چې لوجه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه محروم دي. د سیمې یو اوسیدونکو فاروق خان وایي،
مو کلی کې های سکول شته، ورکو پرایمری سکول شته، خو جلکې نه شته. جلکې مو ډیر زیاته ده، 800 نه باز زیاته ده. دوی د سکول ډیر ضرورت دی. سکول شته نه ورکو سکول کې چې د جلکې.
یو بل تن محمد مدثر وایي چې حکومت ورسره وعده کړې وا چې د سیمې جنکو لپاره به سکول جوړ کړي، خو تر اوسه یې خپل دغه وعده پوره نه کړه.
15-20 سال مخکې حکومت راغلی او یو جیم ورته ټکلې شو، خو تر اوسه پورې حکومت څه کام نه دی پورته کړی چې جنکو سکول جوړ کړي. د سکول ډېر لرې، تقریبا 24 کیلومتر کې، بعضې ډېر غریبان خلک دي چې د هغه کرایي وغیره نه شي برداشت کوي. که نه، نو حکومت زمونږ دا مطالبه ده چې موږ ته د جنکو سکول جوړ کړی.
مشال ریډیو چکلا د سیمینا منتخب د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری په وړاندې د خلکو دا غوښتنه کې خدا، نو په جواب کې نوموړی وایي،
کورمی جنسی کی موجود یم اوی مشان را لیکل شی روی دی کی پڑھ چھنا تا بیرا والی سره مون پی سره بم میٹنگ کو پوزب ایجوکیشن افسر سے کوم دی سنٹر کوم دی لوم رو غاڑم ویلی دی ہاتھ لری ان شاء اللہ من تو کی تا دی جنا کو فل ضرورت ان مون کو دی بن دی زیات تا کیم میر کو تے تم ز مون جنا کے مخ کی لوڑی شی ودی می پارا دی فخر خبر ہے ان شاء اللہ روان ایڈی پی کی وز پر پور دی سره تاون کو ہم تے دا سکول پدی دی کی منظور شی.
ساجد حسین توری زیات کڑا چ د کورمی ایجنسی ہغه سیمی چې پکې د هلکانو او جنکو لپاره سکولونه نه وي، نو ځایي مشران دې دوی سره رابطه وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو،
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سوګ نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، د ممندو ایجنسۍ اوسیدونکي د پېښور د ناګومان په خپل کور کې د اوړ مشپه د خپلو ملګرو لپاره د موسیقۍ یو بنډار جوړ کړی و، چې په سیمه کې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی هم ورته بلمه کړی و، او نوموړي پرې موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
زما تار خان نوم دی او تخبه په علاقه باندې اوسم، او زمونږ د پښتنو دا د امن یو علامت دی. ناموز یو چې کوم تاسو دلته مقرر شوی دی، موږ له راغلي
دا سندریز محفل چې د پېښور او شوقدر په لاره په لوی آباد او مشهور ناګومان چوک کې د نصیب ګل په ځای کې جوړ شوی و، چې دغه محفل ته د مهمندو شوقدر پېښور او مردان نه هم میلمانه بللی شوي و. په دې محفل کې د پیښور اوسیدونکو او په یو کالج کې پروفیسر محمود امل خان هم ناست وو.
ډېر زیات انتها پسندي پیدا شوې ده، یا موږ چې کوم د دهشتګرد په نوم باندې یادیږو، نو زه زیات تر دا ویم چې دا موږ خپل د خپل پښتونولۍ د خپل کلچر د خپل رسم رواج او کوم زموږ ثقافت چې دی د هغې ډېر ښکلی ښکلی دغه چې کوم دی هغه یاره کړې.
د مردان اوسیدونکو اشفاق خان وویل چې هغه د دې محفل نه ډېر خوند واخیست، ځکه چې کلتوري اوزارونه او روانې ټپې د پښتو د موزیک یوه ښکلې برخه ده.
طالبانو چې کوم حالت شاشا شوي وو کنه، دا هغې په هزار سړی یېرېده، اوس ورو ورو حالت انشاءالله ښه طرف ته روان دی. هر سړی په دو دی دا بالکل ځان ریلیس کولو لپاره داسې محفلونه موږ هفته کې کم از کم یو شپه پکار دي.
نصیب ګل حاجی چې دا محفل جوړ کړی وای چې کله ماشوم وو نو هغه وخت نه د پښتو ټپې داستان چاربیته او سروکي به یې اورېدل، او کله کله به یې ورسره بنګړې اچولې. خو وی ویل چې یو خراب وخت داسې هم راغلی و چې هیڅ قسمه داسې محفل به یې نه شو کولی.
چې دا پروګرامونه نو موږ ته ډېر خوشحاله یو، مخکې حالات دلته خراب شو او زمونږ همدا زوړ پروګرام زوړ امام دی زړې تراوی او پاک طرف بزوکه خیری او ولاد نورم خکیږي نور روان دي. مینه محبت او مغه زړې اجرې او مغه دغه بیا تازه کړو که خیری کله ته
دا محفل تر د شپې نه وخت روان وو چې ډېرو زلمو ورسره سندرې وویلې، او د رباب غږونکي عباس خان استاد د نغمو نه خوندونه واخیستل. شانواز ترغزی، مشال رادیو، محمد ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري ویون کې دي او کوم سکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو ته سلام، پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د نغمه په غږ لدی سندري تاسو خوند واخلي او تر غیر وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
چانا لدی چ
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ماخام تر شپگو.